نګدي دوه کرنې واکمنې پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزي په شان د میرمنو ژوند لا ډیر لسوند سره مخ کړ.
azadiradio.com د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کاله د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړ. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز لکبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% تر رسیدلی. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویلي ځواکونه یې بېګاش په د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیرې ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی. د ملیشا ډلې شاوخوا لس ورځې مخکې د جون په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لانډ محل لپاره په ځنګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسېدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب موافقه وشوه چې له مخې د دې ډلې مشر ایفګنی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم دوه غوراوی وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه د بحث تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د خبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې ده یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې ویلي چې هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي. البته اشاره بایدن ته وه. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاست والو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شوو ژمنو ته پابندي ثابتوي. او ذبیح الله مجاهد ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې به نه وای، په رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای او د پرمختګ په وړاندې به خنډونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره څیړو. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پوری تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپل بایدن د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی. او القاعده هغه څه چې دوی چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه په جګړو کې راګیر و او اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر 40 کلونو کې د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده. تاسو دا څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې پر اختیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری، تاسې درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسې کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند، هڅې او حرکات وینو. جمهوری غوښتونکي همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د خې وستلو او په کور د نن سیاست خوخوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. کومګه او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذویر شو، دغه مسأله د اوباما لراتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشری ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا یې جلال آباد ته سفر وکړ. د په خپل وینا کې ویلي چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم، جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. داغه اساسي هدف او لویه اشاره پاکستان ته وه او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغې استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیاتو کې مګوساتي شاهد وو. د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته تیر ما یا د وی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادعا وشو چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد وړاندې نشو او ترننه هم ډیره تیرنیز مرکزونه مطبوعات او یا هم سیاسی او نظامی ادرسونه امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډراما و او د دویم ځل لپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین لپاره یو لوبه و، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نخې نخانی دوی و نه خوده تصویر او نام.
انصاری صاحب کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، د تاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه برډابات کې د وجل کېدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری وو وجل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوي ما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وجل سوی دی او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. ښاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د څو وارې په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو او د ده د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو که دی لیدلی وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی ویشه وی حتمان تاسو اگر اکیټ نام رهبری شوی وو او هغه هم کامره درلودې، نو لطفاً تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وخایوي چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتل او په کور کې د څه کول
انصر صاحب
چایز کلو ویښه کول ورزشه کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه خوده او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې دوو کالو کې یا څه باندې دوو کالو کې د بایدن د خولې نه دغه څه نه وتل او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل او تر اوسه پورې لګیا دي، مګر نن وایي چې مونږ د طالبانو سره په تعامل کې یو یا تعامل کوو یا مرسته غواړو یا مونږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري، کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجې تغییر کوي او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریځ څرګندېږي.
مننه انصاري صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب تاسو ته به هم درشو، مخکې که څه هم انصاري صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټر روان دي او بایدن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي، خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه
ویلی دی چې بیا هم په افغانستان کې ډیره ترهګری ډلې من جمله القاعده فعال ده، او د ځینو فاکتونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغو څرګندونو ته په پام او د جو بایدن څرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟
په لومړي ځای جلاله کې تاسو او ستاسو ټول که هم کاران امروزم دارم تا اوسازی طول آوریدن که تا او قدر من بیلمان جناب پنسالی تبتر سلامون آوران میکنم سلامون بندل مازم و بیا هم دیتی رخت مبارکی تاثر طول رب مساطن دیو تاو خوش آجی
منن تاثر دی هم تیر اختر مبارکوی منن
سلامتی مسید رازو ساسو در پختن زواب تا قدر من نویسه کچه تمن گو تاسی دی بایدن سرگندونه تا او گرو چو بازی مسائل را سرگند که پا مدباتی او پا میدیا که او د طالبانو د ویان عزت الله مجاهد او د متقی صاحب د سرګونه پاکو ګورونو ډېر مسایل ورته رامنځته کړي دي. که چېرته بایدن چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په ځپلو کې، یعنې دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګه نورې ترهګرۍ ډلې هم شته، او چې زبی الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې د بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن دی. ولې دا هغه ډیپلوماتیکې الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلېبېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونو کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جرحدار خبره کړي ده. لومړی چې د دوحې د تړون د طالبانو د واشنګټن د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شوي یو د بل د پاسه وایي چې په قداره قدارې راڅرګند کړي چې زما نه پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبانو د پرلاسي خبرې ته د مشروعیت لیوال سور ده. هغه چې طالبانو دا ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت دې ورته کمرنګي کړه. د دې خبره دا ده قدرمن صاحب چې که دې خبره ته موږ ټوله وګورو چې آیا طالبانو د پردو شاته د امریکا سره په تړونونه کې تللي وو، نو دا دومره حبیب سړی سره پاره. که چېرې ته اوس موږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي ګوندو مسؤولین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري نو بیا نو دا څه معنی لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه د اور سکروټه د ایرو لاندې ده او فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان راوباسي؟ او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسو هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمن الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، بېله شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله په مکمل انفارمیشن یا معلومات ورکو او هغه کوردینات چې په هغې کې ایمن الظواهری او دغه نوروز کتازلی د ریچ بی پلوټ الوتکې د کابل په غار کې هم عملیات وکړ، او یو څو کسان به کوجه او وجل شو، مګر دا هم څه پرې مجلول کوي پاتې. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او القاعده عشان نور الترهګر دلی موجود دي ولكن دا چې متقي وي چې دا افغانستان د خاورې موږ چاته ضرر نه رسو د خپل معنا لري چې اوسه پرد اوي دا وي د مخنیوي لپاره کار کوي مګر فعالیت دې نه کوي مګر من حيث یو څه ظرفي قوت درته موږ د لپاره دا نه کې دای شي استفاده وکړي د خپل ځان په معنا لري
بل
په دې لحاظ باندې دا شتون شته په افغانستان کې د دې نه څوک څنګه نشي پټولی مګر دا چې د تعامل مخالار وزګار شوی دی چې اوس مثلا امریکا غواړي کچې ته قدم نه لري چې دا خبره خبره کوم به راشي ساتو مختلفه ته هغه خبره ده کچې ته امریکا یقینا په خپل خبره کې صادق وي او صداقت مکاله او رښتیا وي نو بیا دې مې دا وایي کړه کسان چې دوی په ټول لیس کې موجود کسان دي دا د طالبان د دې مشران د دې مشران باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د دې باندې ټول لګول چې دا د خپل د ټولوریزم د طرحه کوي یو ډول ده نو بیا خو د داتن سپین د سپین د ټول لیس پر اوبه چې وي سپین د چې سپین باس شي کړه
بل مننه
چې دا په خپل باندې باندې
بل جلیل صاحب مننه کور ودان بل انصاری صاحب لکه چې طالبان تر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دغه چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی. خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی. ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي، د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي، د امریکا حکومت بل خبره کوي، دوی سره جوړ نه دي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګر ډلې فعال دي؟ تر اوسه موږ په د هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلې دي، د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی، د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي، خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت سره لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي. ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده؟
ښاغلی نوري، تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه. مخکې ښاغلی جمیلی هم په الوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تاری او څېړئ. که موږ او تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو، په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کما فابریکه او کمپنی شته، نه د اتمي وسلو، نه هم داسې ټریننګ کمپونه ده. د زمونږ او ستاسې ژوند په دې هیواد کې تیر شو، دغه بهرنیان کرا را نشي. دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و. که روسان راغله، که خلقیان او پرچمیان او روز لهم هم اگوی روزلی و یاد شورایی پو پانتونونو که یادل که پا افغانستان که که ده گلمجم او نوری ملیشی او روزلی ده نفیگم چوکا ده خندار او ده مومند خان او ده نورو نورو اگر جنگی ملیشی هم هم اگوی روزلی وی ده امریکانو پا حضور که پا تیرو شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه کاغذ د هدفي وزنو، کاغذ د انسانانو د وزنو او د تباهي او کاغذ د بارودو او کاغذ صفري او نور قطعات او کاغذ ملیشي وي، کاغذ د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایزي ملیشي جوړ کړي، کاغذ په ازارجات کې او کوزباک او پښتانه او کنور، دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو. او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوری چې نړیوال حضور ونه لري. خو په گاونډي هیواد پاکستان کې
په بل ګاونډي هیواد ایران کې د هغوی د پاوز د هغوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغوی د فاطمیون او زینبیون لښکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلانې د امریکې د ادرسه خبريږي په هغه کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوی نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبري شوی د غټولو ډلو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد تر لاسه شوی دی او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایسای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي لوی او خصوصي چاپ دی امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او کډروغ دی هغه د جی ایچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو په د طالبانو در اتاک تر یو کس د تورخم لاره راغې او مطبوعات اور باندې تبصره وکړي هغه یو افغانو چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغله او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبانو ویلي چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو دا اوس هم دلته چې لیدل کیږي کپټ مسایلی د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي کله هغه لپاره کوملاره پیدا کړی دی او وی دا هیڅ خبره ده د امریکای او د برېټانیې پروژې وی د پاکستان سره هلته او تاسو د منګلباغ او د نورو د افیس سید خبرې اوریدي چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پاوز او د مليو غړي وو او د دایس خبري کوله
مننه انصاري صاحب وخت دې نه لرو جلیل صاحب د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکي وي د ډیرو ترګرو ډلو خبره کې د وسمه هم د خبره بیا هم ګرمه ده یعنی د طالبانو پر وخت تر سي دوسر فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمينه برابر شوي او دوی به نور هم پیوړي شي په افغانستان کې
بله شکه په درمان دي چې مخ کې باندې اشاره وکړي چې د نه واز د څنګه چې په درمان سره یې سره یې اشاره وکړه تاسو هم چې یو ویش یا دوه ویش د لیټر هغه لري په روان سم کې د تیر نظام د سوري لاندې په روان سم کې په اړتیا ته تلو ته او من هیڅ د څه مختلفو وختونو ته نه منو چې په دې ډول هغه د سونه هم ټول معدوم او معدوم هم په مګر اوس هم موږ د نشو په دې چې دا تر هغه لري د څه شو آیا لا په روان نا ودی دی یا محو شوی دی او یا هم دا چې شتون دې مسکن دی او مساعده کې چې له کار څخه ورته چې دی ورو لا
بلکې
یو پکې ته زړه درې چې ته څنګه یا راځل کېږي دا نو به در دا نو فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر صفه دې چې کېدای شي یو ځل بیا هم سره
جلال صاحب یو ورسته پښتنه په دې باندې اوس چې طالبان مخ کې د جګړې یو مهم لوری او پر افغانستان وکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې ولټیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا په ګوندې هو دونه باندې د بریدونو لپاره کار واخلي
کچېته د طالبانو سره صحیح چلندونه شي کله منځوري سي او کچېته د طالبانو سره مثبت تعامل راوړنه شي او منفي منفي تعامل راوړنه شي بل شکه چې په کوري شي نور دنیا ته نور نه راځي د نور هیوا ته لته دیو تر هغه لري د پاسو په دې کومه کومه د مرسته د لوکا شکل باندې کېدای شي دي خو نه بلګوږي
بل مننه جلیل صاحب مننه انصاري صاحب تاسو څه پکې وایي و دغه وخت لرو مهرباني
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخ همغږي او همکاري ترتیا ده حکومت هم باید د افغانستان د دسته چارواکي او وګران چې ځان یادي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي د دې وطن د اصل او اصلزاده بچیو پلاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوي د اساسات په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه ورسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړې تر څو د خنړۍ او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیولې شو.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو هم په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ورسته او څرګندونو څرخیند چې ویلي دي د طالبانو د حکومت ورسره په دې برخه کې همکاري کړې ده. القاعده په اوس وخت کې په افغانستان کې دای وای چې